ساختارهای قومی و اقتصادی هیچ تغییری به وجود نیامده. تا اطمینان حاصل شود که موفقیت اقدام موقتی نظامی می تواند به انکشاف دائمی تغییر کند.
ده سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو دی یو ساعت خبرونه ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم خرغلست. قدر منو، په دې خبرونه کې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې د 12 ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه پر راپور سربیره نور موضوعات، او په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام لرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
دبی هم د څو خبرونو سرټی کې ناتو په هلمند کې د 12 ملکانو پر وشل کېدو بخښنه وغوښته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د افغانستان له نیولو سره هیڅ راز دلچسپي نه لري، خو افغانستان به په خپل حال هم پرې نشتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې پر خپل خطرناکې اتمي پالیسۍ له سره غور وکړي، او د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وایي د ایران پر اتمي تاسیساتو د هر راز حمله د نتیجې له درکه اندېښنه لري. د خبرونو تفصیل: ناتو په هلمند کې د 12 ملکی وګړو په وژلو معذرت وغوښت. 12 ملکی افغانان پرون د هلمند ولایت په مارجی کې هغه مهال ووژل شول چې د ناتو ځواکونو د طالبانو د ډزو په وړاندې پر هغوی ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی ګولۍ پر یوه کور ولګېدې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په دې پیښه خواشیني څرګنده کړه او ویلي دي چې درز قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. ناتو وایي چې دوی دوه راکټونه د هغو طالبانو لور ته وویشتل چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو یې ډزې کولې، خو د دوی راکټونه تر هدف 300 متره لرې ولګېدل. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلی مکریستل وویل چې دوی په دې غمجنه پیښه سخت خواشینی دي، او د هلمند په مرکزي برخه کې روان عملیات د افغانستان په مهمو او کلیدي سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره دي، خو دا د ډېر افسوس وړ ده چې د دوی په ګډو هلو ځلو کې بېګناه د هلمند ولایت په مارجی کې پرون د امریکا پر سمندري پلیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو له لوري هغه مهال سختي ډزې وشوې چې په مارجی کې د افغان دولت ادارې د فعالیت تر پیلېدو مخکې امریکایي ځواکونو د افغانستان د ملي بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې د مارجی په مرکزی برخه کې پر یوې ودانۍ د افغانستان د ملي بیرغ د هسکولو په وخت طالبانو د اوتومات وسلو پر لفظې ډزې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یکشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالاتونه له دې سره هیڅ راز دلچسپي نه لري چې افغانستان ونیسي، او نه هم دا غواړي چې جنګ ځپلی افغانستان همداسې پر خپل حال پرېږدي. میرمن کلینټن چې عربي هیوادونو ته په سفر وتلې، پرون د قطر په مرکز دوحې کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرانس کې وویل، کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، زموږ ملکي حضور به په دې هیواد کې دوام وکړي، څو په دې ډول موږ د امریکا او افغانستان او نورو ملتونو ترمنځ اوږدمهال مشارکت ته وده ورکړو. هغې زیاته کړه چې دا مشارکت یا همکاري زموږ د ټولو د امنیت لپاره د ګډ مسؤلیت پر اساس ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هیواد سپورتي ټیمونه د وروستیو بریالیتوبونو په خاطر وستایل. د افغانستان د کرکټ ټیم وړمه ورځ په متحده عربي اماراتو کې د 20 اوورونو د اتو هیوادونو په مسابقو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ، او د افغانستان د سپورت په تاریخ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره په ډله ییزو لوبو کې په نړیوالو سیالیو کې د برخه اخیستو جوګه شو. تر دې مخکې د افغانستان د ځوانانو ټیمونو د بنګلاديش په سیالیو کې د سرو زرو و مډالونه ترلاسه کړل. ولسمشر کرزي په خپل پیغام کې ویلي، د افغانستان د ورزشي ټیمونو او لوبغاړو په بریالیتوب نه یوازې دوی بلکې ټول ملت ته مبارکي وایي. کرزي ویلي چې دوی د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو ویاړي چې په هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره سره په مهمو سپورتي میدانونو کې د افغانستان بیرغ رپولی دی. او سم د سیمیاو نړۍ څو نور خبرونه. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې پرون یوې امریکایي بی پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمې دوه توغندي وویشتل چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې مشکوک سختریزي وژل شول. امریکا وروسته له هغه چې یو اردونی ځان وژونکی د افغانستان په خوست کې د سی آی ای پر کارکوونکو حمله وکړه، په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر ځالو د بی پیلوټو الوتکو حمله زیاتې کړې دي. د دسمبر په وروستیو کې په خوست کې یو اردونی د امریکایي ځواکونو په اډه کې ځان وژونکی برید وکړ چې په نتیجه کې د سی آی ای و غړي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې پر خپلې خطرناکې اتمي پالیسۍ له سر غور وکړي. هغه وویل د ایران اوسنۍ دریز نړیوال ټولنې ته له دې پرته چې پر ایران زیات بندیزونه ولګوي بل لار نه پریږدي. میرمن کلینټن چې د خطر په مرکز دوحې کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې د ایران د انقلابي ګارد یا سپای پاسداران د قوت زیاتېده هر هیواد ته مستقیم خطر پېښوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیرونه پر هغو ډلو تازه بندیزونه ولګول چې د ایران له اتمی پروګرام سره ارتباط لري او ادعا کوي چې په سیمه کې د سختریزو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خلیج د سیمه هیوادونو په سفر کې غواړي چې عربي هیوادونه وهڅوي چې پر ایران فشار راوړي چې د اتمی وسلې له جوړولو لاس واخلي، او له بلې خوا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د دریدلو خبرو د بیا پیلولو لپاره د عربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وای د ایران پر اتمی تاسیساتو د هر راس حمله د نتیجې له درک اندیشنه لري. ادمیرال مولن چې د اسرائیلو د سفر په ترڅ کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل د ایران پر اتمی تاسیساتو د هر ډول برید د نتیجې په باب ژور اندیشنه لري. مولن به د منځنی ختیځ د سفر په لړ کې د اسرائیلو له دفاع وزیر ایهود باراک او نورو پوځي چارواکو سره خبرې وکړي. په پام کې راځي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د روسي ولسمشر دیمیتری میدویډیف سره په مسکو کې کتنه وکړه. نتانیاهو وایي د بل میدویډیف څخه غوښتنه وکړه چې د ایران پر ضد د دې هواد د اتمی پروګرام لپاره چې د بندیزونو د لګولو د طرحې ملاتړ وکړي. د تهران له دې اعلان وروسته چې غواړي خپل یورانیم په لوړه ساته په خپل خاوره کې د نننه غنی کړی، روسي ویلي چې د ایران پر ضد د نویو بندیزونو لګولو سره مخالفت به ونه کړي. خو په عین حال کې د روسیې د امنیت شورا د یوې جګپوړي مقام څرګندونو اسرائیلي چارواکي اندېښمن کړي دي. ولادیمیر نظروف ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو لګول د هغې معاملې د فسخه کولو لپاره پلمه نشي کېدی چې له مخې روسیا ایران ته د اس 300 په نوم د الوتکو ضد توغندي ورکوي. او د حماس ډلې پولیسو د غزې په ترنګ کې یو برتانوي ژورنالیست نیولی دی. د فلسطینیانو د کورنیو چارو وزارت یو ویان احجاب الغسین وویل چې دا آزاد خبریال پاول مارتین نومیږي. غسین پرته لدی چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې برتانوي ژورنالیست د فلسطینیانو له قوانینو څخه داسې سرغړاوی کړی چې د فلسطینیانو ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړی. په بیت المقدس کې د بهرنیو مطبوعاتو په نوم ټولنې تایید کړی دی چې په دې نامه خبریال له څو کلونو را پدې خو په دې سیمه کې کار کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار له او د مخام تر او خبريږي. پر پرونو کې باور لري چې ناتو د هلمند ولایت په مارجه ولسوالۍ کې د 200 ملکی وګړو وژنه یو سهو بللې او له دې کبله بخنه غوښته. وسلوالو طالبانو د هغو دوه فرانسوي ژورنالیستانو ویډیوي تصویر خپره کړي چې نږدې شپږونې مخکې په کاپیسا کې نیولې و. په سالنګ کې له سختو برف کوچونو درې ورځې وروسته یو ماشوم د واورو لټاله ژوندۍ راوېستل شو. د نه کلن انډیلاب د ژغورنې کیسه به په همدې خبرونه کې درواورو. په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي د پرویز مشرف او آصف علي زرداري ترمنځ هیڅ توپیر نشته او دواړه د ډیموکراسۍ پر ضد دي. که د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ نو ستاسو د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام هم اوریدای شئ. ناتو په هلمند کې د 200 ملکی وګړو پر وژلو معذرت غوښتای. 200 ملکی افغانان پرون د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې هغه محل ووژل شول چې د ناتو ځواکونو د طالبانو د ډزو په وړاندې ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی ګولۍ پر یو کور ولګېدې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر دې پیښه خوشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ناټو ځواکونو له لورې د هلمند په مارجه کې د طالبانو په لور دوه ویشتل شوي راکټونه پرون په یوه کور ولګېدل او په نتیجه کې دولس عام وګړي وپشل شول. ناټو ځواکونو ویلي وو چې تر وسوسه به هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه وړي او د خلکو زړونه به په ښه سلوک خپل کړي. د مارجې په روانو عملیاتو کې چې د شنبې په شپه پیل شول 15,000 امریکایي او افغان ځواکونه برخه لري. ولسمشر کرزي د عملیاتو په لومړۍ ورځ له دغو ځواکونو وغوښتل چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. امریکایي سمندري پلی سرتیری او افغان ځواکونه په دې شارګي کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره له ماین شنډونکو وسیلو او روزل شوو سپو څخه کار اخلي او په هرو لسو دقیقو کې د مارجې په شمال کې د یوې چاودنې ژغ اورېدل کېږي چې ماین شنډونکي کوي. افغان او نړیوال ځواکونه غواړي چې د سیمې امنیت خوندي کړي، حکومت پکې فعال کاندي او مرستې ورورسوي. مارجا د افغانستان په اته کلنی جګړې کې د انډول د بدلولو لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ لومړنی آزموین ځای بلل شوی دی. د همدې لپاره د ملکي وګړو مرژوبله د ناټو او افغان ځواکونو لپاره چې غواړي خلک د طالبانو په وړاندې د ځان ملګري کړي سخت ګزار ګڼل کېدای شي. ناټو وایي چې دوی دوه راکټونه د هغو طالبانو لور ته وویشتل چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو یې ډزې کولې، خو د دوی راکټونه تر هدف 300 متره لرې ولګېدل. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستانلي مکریسټل وویل چې دوی په دې غمجنه پیشه سخت خواشینی دي او د هلمند په مرکزی برخه کې روان عملیات د افغانستان په مهمو او کلیدي سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره دي. خدا دا ډیر افسوس ور ده چې د دوی په ګډو هلو ځلو کې بیګناه خلک ووژل شول. جنرال مکریسټل وویل چې د دې خواشینونکې پیښې په خاطر په یو پیغام کې له ولسمشر حامد کرزي څخه معذرت غوښتی دی. پر مارجې د عملیاتو تر پیل کېدو مخکې پوځي چارواکو وویل چې په دې شارګي کې به د 400 ترمنځ وسلوال طالبان موجود وي چې شاوخوا سلې بهرنیان دي. د امریکا د سمندري پلیو ځواکونو ویندوی جوش ډیډ ماس پر نوبل چې اوس د مارجې شار زیاتې برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي او حاضر دمه وسلوال طالبان د شار شاوخوا سیمو ته تللي. د وویل دوی هغو سیمو ته پرمختګ کوي چې طالبانو پکې مورچې نیولي، خو هغوی تر ډېره چریکي شیوه غوره کړې. له بلې خوا د سمندري پلیو ځواکونو قمندان بریج جنرال لاري نیکلسن وویل چې د مارچې د پوره تصفیې لپاره شاید 2 اونۍ ته اړتیا وي او د دې حتما معنا دا نه ده چې سخته جګړه دې وشي، خو شاید په یوې میاشتې کې دا سیمه تصفیه شي.
د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې د 12 ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه راپور مو اوریده. په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شپه د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دایی صاحب سلام، څه ویل کېږي وروستي تحولات څه دي د هلمند په جګړه کې؟
بیرونه کوم تاسو ته سلام را لیکم او ګران اوردونکو ته سلام را لیکم. لکه چې تاسو مخکې ویل چې هغه هم تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو له لورې په یو البته د لرې واټن نه په یو اداره کېدونکي راکټ په واسطه باندې چې په امیل کې د مارجې ولسوالۍ د کرسلي په سیمه کې راولېدلی وو. تقریبا د یو کورنۍ لاس نفره یې وژلي وو. په زمن کې د مارجې د کمپ په سیمه کې د ځینې مرمۍ له امله یو ماشوم او یو د پخو عمر سړی هم تېره ورځ وژل شوی وو. خو نن د مارجې ولسوالۍ ډېری خلکو راته د ټلیفون پر غرفه شکایتونه کول. دوی ویل چې په خپل کور کې د خوراک لپاره څه نه لري، د حرکت ټولې لارې بندې دي او خلک نشي کولی د کور ووځي. دوی په نوي راپور کې ویل چې د تېرې ورځې مازدیګر راهیسې تر دې دمه 4 ملکي کسان نور په هغه تل کې وژل شوي دي چې بهرنیان یې پر دوی کوي. دوی وایي کله چې موږ د خوراکي توکو د لاسته راوړلو لپاره یا د کور د اولیه توکو د لاسته راوړلو لپاره د کور ووځو، بهرنیان داسې فکر کوي چې دوی طالبان دي، پردي دي کوي چې لامل د دې خبره. البته د سیاسي خبره تلور ملکي کسان وسند دي کور ته فرما مشتل سي دي پر سر پراتي دي. دوی وایي چې موږ خوراکي مواد ته اړتیا لرو، په عملیات ورزن به ورشي، دا نورم داسې وخت واخلي نو کله چې دوی د ستونزو سره مخ شي بل نورې. د سیمه خلک وایي چې په سیمه کې اول او دوهم ورځ تر البته د دوهم ورځ تر نیمایي پورې د طالبانو مقاومت دومره نه و لکه د پرون ماپښین راځي چې سره سعودي وایي د خپل عملیات پیل کړي دي. مقاومت کې په ځینې سیمو کې او اکثره مقاومتونه چیرې کېږي چې بهرنیو ځواکونو کې په دغه سیمه کې مشکلات جوړ کړي دي، هغوی په یوه جاده او په بله چارایي راځي او چېرې کې عملات کوي بیا بېرته سیمې پرېږدي.
دای صاحب، ما تصادفا غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو وکړم. په اولو راپورونو کې ویل کېدل چې د طالبانو مقاومت ډېر کمزوری دی، آیا د دې معنا دا ده چې طالبان بیرته سره خپل ګروپونه سره تنظیم کړي دي او د مقاومت لپاره یې خپل پلان جوړ کړی، او یا کدا کوم تکتیک چې لمړی په شاتګ وکړي او بیا را وړاندې شي، دا څنګه چل دی؟
طالبان شمیر تر زور زیات نه بلخو، یو شمیر سرچینې اوس وایي چې هلته طالبانو داسې معلومېږي چې دوی په لومړیو کې تاکتیکي شاتګ کړی و او دوی غوښته وڅاري چې دا څه ډول عملیات چې څه ډول کېږي، او دوی د ملګرو سره د مرګ ژبو د اوسترو په خاطر دوی خپل تاکتیک ته تغیر ورکړی و. خو د تېرې ورځې راهیسې دغه شوه بدله سوې ده، طالبانو بېرته خپلې وسلې اخیستي بیا په مرجع کې چرکی بریدونه زیات کړي دي. که څه هم چارواکي وایي د دوی لپاره طالبان دومره ستره ننګونه نه ده لکه هلته چې شخصي او کرسي مینونه دي، خو بیا هم د تېرو ورځو راهیسې د دولتي چارواکو په نظر البته نه یې پلانې دي، خو بیا هم دوی په دې کوشش کوي او دوی باید په دې ټینګار کوي چې طالبان نور مقاومت نه شي کولی. مګر له سیمې نه د ولسي خلکو تر څنګ ځینې سرچینې وایي چې طالبان مقاومتونه بېرته پیل شوي دي، او دا مقاومتونه دي باعث ګرځېدلي دي چې بهرني ځواکونه په ملکي کسان هم شک وکړي چې کله د کوره وځي او پرې ډزې کوي چې مرګ ژوبلې مروړي.
او یوه وروستۍ پوښتنه دای صاحب، د محدود شمیر بهرنیو جنگیالیو د حضور په اړه هم په سیمه کې راپورونه ورکړل شوي وو، تاسو ته عیني شاهدان او د مرجع د سیمې خلکو او همدارس په لشکرګاه کې دولتي چارواکو څه ویلي دي چې آیا په رښتیا سره هم هلته بهرني عربو، ازبکو، چچنو، پنجابایو، د نورو هیوادونو بهرني جنگیالي په سیمه کې شته، او که یوازې افغان طالبان دي چې مقاومت کوي؟
او د ملي اردو ځواک پنځم اتل کل اردو کمانډان جنرال شیر محمد غازی تیر ورځ په خبري ناشته کې ویل چې مرجی کې موږ پر طالبانو رښتلی یو، هلته مقاومت نشته. هو د طالبانو په ډله کې به داسې کسان وي چې هغه بهرني وي، وزیرستاني وي یا چچین وي یا عرب وي. خو د خاصې ډلې یادونه وکړه چې د نادالي ولسوالۍ په شاول او سیرت غربي سیمه کې جنګېږي، د ویل چې د دې ډلې شمېره هم موږ ته معلومه ده، 15 کسیزه ډله ده. د په صراحت وویل واضح وویل چې دغه 15 کسیزه ډله طالبان د پاکستان دي، هغوی پاکستانیان دي، او دوی ته البته ننګونه جوړه کړه او سخت په هغه سیمه کې د عملیات په وړاندې جنګېږي، چې دوی وویل چې موږ په هغه لپاره هم تدابیر سنجولي دي، خپل پیشرفته ورته په کار اچولي دي چې هڅه ژر د دغه 15 کسیزې بهرني طالبانو د ډلې مخه ونیسي او ورته ژر سرکوب کړي. په مرجع کې دوی دا تاییدوي چې هلته بهرني طالبان هم شته او د دوی په وړاندې جنګېږي.
ډیره مننه کوم له تاسو نه الیاس دایی، په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو وروستی حال راکوه. څارونکي وایي چې د مرجع عملیات د امریکا د ولسمشر براک اوباما د نوې ستراتیژۍ یوه ازموینه ده چې آیا په افغانستان کې دا ستراتیژي نتیجه ورکوي کنه. له بلې خوا راپورونه وایي چې د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال او د ولسمشر براک اوباما د پالیسیو یو کلک منتقد دیک چینی په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ پالیسي تایید کړې ده. دیک چینی ویلي دي چې دای افغانستان ته د امریکا د پاملرنې ملاتړ کوي. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د پخوانی ولسمشر مرستیال دیک چینی چې عموما د ولسمشر باراک اوباما پر سیاستونو او دریځونو انتقادونه کوي، پرون د افغانستان په اړه د ښاغلي اوباما او د هغه د حکومت د پالیسۍ کلک ملاتړ وکړ. دیک چینی چې د جورج دبلیو بوش مرستیال و، ای بی سی تلویزیون ته وویل زه د هغه څه بشپړ ملاتړ کوم چې دوی په افغانستان کې کوي. فکر کوم چې ولسمشر اوباما افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو سمه پریکړه کړې ده. په کوم شکل چې دوی په افغانستان کې د حالاتو د سمولو لپاره هلې ځلې کوي، زه پرې انتقاد نه لرم. خو پر دیک چینی او د بوش د حکومت پر لومړني دفاع وزیر د امریکا او ولسمشر باراک اوباما څو واري انتقادونه کړي چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد له جګړې څخه پام عراق ته واړوه. اوباما له وخت رسیدو وروسته پام له عراق بیرته افغانستان ته واړو او پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو د زور اخیستون کې بلوا پر ضد ډیر زره نور پوځیان واستوي. د چینی په داسې وخت کې د افغانستان په باب د ولسمشر باراک اوباما د پالیسۍ ملاتړ کړی چې شاوخوا 15,000 امریکایي، افغان او برتانوي پوځیان په هلمند کې د اتکلنې جګړې په لړ کې تر ټولو په پراخو عملیاتو بوخت دي. دا عملیات د افغانستان لپاره د باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ یوه برخه بلل کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. وسلوالو طالبانو پرون وروسته لدې د دوو یرغمل شویو فرانسوي ژورنالستانو ویډیویي تصاویر خپره کړل چې ناټو او افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د دوی پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په دې ویډیویي تصاویرو کې دواړه فرانسویان ناست ښکاري او د فرانسې له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د دوی د خلاصون لپاره له برمته کوونکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د ټلویزیون د دریم چینل د خبریالان یوونی میاشت مخکې په کاپیسا ولایت کې وتښتول شول. د فرانسې حکومت د دغو خبریالانو تښتونکي غندلې دي.
د فرانسې حکومت د یکشنبه په ورځ له رسنیو څخه وغوښتل چې د طالبانو له لوري د دوو فرانسوي ژورنالستانو د ویډیو د خپرېدو په وخت له احتیاطه کار واخلي. په دې ویډیو کې تښتول شوي فرانسوي ژورنالستان د خلاصون غوښتنه کوي. فرانس پریس خبری آژانس د فرانسې د تلویزیونی چینل د خبریالانو ویډیو ترلاسه کړې، خو د دې لپاره یې نه خپروي چې د دغو فرانسوي خبریالانو د خلاصون پر چانس معامله ونه شي. په ویډیو کې د دواړو فرانسوي ژورنالستانو ژیرې رسیدلي او په عین حال کې ستومانه ښکاري، خو ویل شوي چې د دواړو روغتیایي حالت ښه دی او د یرغمل نیونکو له لوري ورسره بد چلند نه دی شوی. هغوی په دې ویډیو کسټ کې د فرانسې له ولسمشر نیکولای سرکوزی څخه غواړي چې د دوی د خلاصون لپاره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې ویډیو په باب په رسنیو کې د خبرونو له خپرېدو وروسته په یوه اعلامیه کې له رسنیو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت احساس کړي. د وزارت همداراز ویلي چې په دا ډول حالت کې باید د برمته شویو ژورنالستانو د کورنیو اندېښنې او د یرغملو امنیت په پام کې ونیول شي. فرانسوي ژورنالستان او د هغوی درې افغان همکاران د نوي میلادي کال تر پیلېدو یوه ورځ وړاندې په کاپیسا ولایت کې هغه مهال وتښتول شول چې له تګاب څخه سروبي ته روان ول. تېره اونۍ د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر ویلي و چې له یرغمل نیونکو سره غیر مستقیم خبري پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د ښوونکو لپاره د ښارګوټو د جوړولو لپاره د سروې چارې پر مخ روانې دي. د یکشنبه په ورځ د ښاري پراختیا وزارت پوهنې وزارت ته د ننګرهار او سرپل د یو شمېر ښوونکو لپاره د ښارګوټو بشپړ اسناد وسپارل.
د افغانستان د ښاري پراختیا او پوهنې وزارتونو چارواکو ژمنه وکړه چې ښوونکو ته د سرپنا جوړولو او د هغوی د معاشونو د لوړولو لپاره به خپلې هلې ځلې لا ګړندۍ کړي. دوی دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ په هغې غونډه کې وکړه چې د ښاري پراختیا وزارت پکې د پوهنې وزارت ته د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د چمتلې او په سرپل ولایت کې د انګشتکې د ښارګوټو د پروژو اسناد وسپارل. د ښاري پراختیا وزارت مرستیال او سرپرست سلطان حسین حیساری خبریالانو ته وویل چې دا لړۍ به په تدریجي توګه دوام وکړي.
کارهایی که انجام
میده دیوید افغانستان د خاری پراختیا وزارت په تدریجی توګه بشپړ شوی کارونه د پوهنې وزارت سپاري. له هغو کارونو څخه چې په خاری پراختیا وزارت کې زموږ انجینرانو او متخصصانو تازه ترسره کړی دي، دوه پروژې دي چې یوې په ننګرهار پورې اړه لري، بلې په سرپل ولایت پورې. حساری وویل چې د ښاري پراختیا وزارت تر اوسه پورې د 15 ښارګوټو سروې کړې او د شاوخوا 40 ښارګوټو بشپړ اسناد یې د پوهنې وزارت ته سپارلې دي. د پوهنې وزارت مرستیال سلیمان کاکړ وویل چې په لسو ولایتونو کې څه باندې 10,000 نمرې ځمکه ښوونکو ته د ویشلو لپاره چمتو شوې ده.
موضوع سرپنا
دی وایي د سرپنا په برخه کې ډېر کارونه شوي دي. دا کار د څو ادارو په همکارۍ پر مخ ځي. په دې وروستیو کې شاوخوا 1,960 نمرې ځمکه په شپږ ولایتونو کې ښوونکو ته وویشل شوه. اوس 1,016 نمرې ځمکه د ویشلو لپاره چمتو شوې ده. د دې کار د افغانستان په 10 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. که خدای کولو ویشل به هم پیل شي.
توزیع ازی هم شروع میشه.
هغه ویل چې 240000 خونکي د رتبو او معاشونو په نوي سیستم کې داخل شوی دی چې د هود په میاشت کې به د میزان له میاشتې څخه د رتبو او معاشونو د نوي سیستم له مخې خپل معاشونه واخلي.
ته کابل نه راپورته وغوي. د سالنګ په ورستي خونړي واورین طوفان کې کله یوې خوا لسګونه انسانان مړه شول، بل لورته د ژغورونکو ډلو لخوا د دې طوفان په درېیم ورځ د واورو له انبارونو څخه د یوې نهه کلنې نجلۍ ژوندۍ راایستل خلک حک پک کړل او هغه یې د لوی څښتن یوه معجزه وبلله. په دې راپور کې اوري چې نهه کلنه نیلاب څومره وخت تر واولو لاندې په اوښتي بس کې ساره پاتې وه، او کله چې د ژغورونکو لخوا راوایستل شوه نو په کوم حال کې وه او څه یې ویل؟
نیلاب داسې نه برېښېدله چې ګواکې درې ورځې او شپې تر واورو لاندې په یو بس موټر کې چې له دې پرته نور ټول مسافرین مړه شوي وو تېرې کړې وې، ځکه کله چې د ژغورنې عملې راوویستله نو په خپلو پښو یې د تلو ضد کاوه او ویل چې له موټره مې درمل او مور هم راوباسئ. نیلاب د خپل مور او پلار په ګډون د کورنۍ له 15 غړو سره یو ځای د دوشنبه پر ورځ له کابله د بدخشان په لور روانه شوې وه. نیلاب په دې ورځ ګلابي ژمنې جامې اخوستې وې او د سفر لپاره ښه بندوبست کړی و، خو بې خبره له دې چې د سفر ورته څه ډول بوګنوونکی پیغام له ځانه سره درلود. نیلاب له خپلې کورنۍ سره په یو مرسډیز بنز بس کې د بدخشان په لور روانه وه، خو کله چې موټر د سالنګ تنګې درې ته چې دواړو غاړو ته سر په فلک له واورو پوښلې غرونه ولاړ دي ورسېد نو ناڅاپه طبیعت خپل فطرت بدل کړ او د یو قهرجن طوفان په بڼه د نورو لسګونو موټرو تر څنګ د نیلاب د سپرلۍ بس هم په خپل قهر کې راونغړلو. هو، د قهرجن او واورین طوفان په دې ورځ د سالنګ په دې تنګه دره کې د طبیعي آفاتو یو نوی تاریخ رقم کړ او په سلګونو کورنۍ د ویر پټغر کې نیولې. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ژغورنې د عملیاتو اساسي برخه جوړوله د ماسپښین شاوخوا 2 بجې وې چې دوی د طبیعت د قهر دستک واورید او ځانونه چمتو کړل. د سیمې یو اوسیدونکي میوند د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
موږ په خپله سیمه کې وو چې یوه مورېدل یو غښتلی طوفان راغلو او په دې وخت کې مو په اسمان کې یو غټ غږ واورېده. موږ د دې سیمې اوسیدونکي یو. کله چې مو دا غږ واورېدلو نو پوه شو چې برف کوچ راغلی دی.
خو دا کوم معمولي او یوازنی برف کوچ نه و. د چارواکو په وینا په کابو 4 کیلومتر سړک کې 15 درجه جلا جلا برف کوچونه راغلي وو او په لسګونو موټرې لاندې کړي وو. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي وایي چې د دې طوفانونو له پیل نه ساعتونه وروسته د ژغورنې له لومړنۍ ډلې سره د پیښې د ځای په لور وخوځېدل. د ده په وینا سره له دې چې په سیمه کې د سختو او خطرناکو طوفانونو له کبله چا سیمې ته د ورتګ لپاره زړه نه ښه کولو، خو دې د سیمې د اوسیدونکو په ملتیا د پیښې ځای ته ورسېد او په بیړې سره یې د ژغورنې عملیات پیل کړل.
په لومړۍ ورځ کله چې سیمې ته ورغلو نو ټول ځواکونه موجود وو، خو د سختو طوفانونو له کبله هیچ چا زړه نه ښه کاوه چې د پیښې ځای ته ورشي. کله چې د سیمې خلک خبر شول چې والی د پیښې د ځای په لور تللی نو دوی هم را روان شول. البته کله چې زه روان شوم نو زما سینه هم یخ ووهله او نیم فلج شوم، خو د خپلو ساتونکو او د سیمې د خلکو په مرسته د کلینر تر قبره ورسولی شوم.
د ژغورنې هڅې درېیمې ورځې ته ننوتلې وې، خو لا هم د نیلاب او د هغې د سپرلي د بس کوم درک نه لګېده. البته تر دې ورځې پورې ژغورونکي 170 مړې او 150 ټپیان له واورو راایستلې وو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش چې د ژغورنې روانې هڅې څارلې، ناڅاپه متوجه کېږي چې ژغورونکو په بل مخ له اوښتې یو بس نه یوه ماشوم نجلۍ راوباسي. دا بل څوک نه بلکې په خپله نیلاب وه. د نیلاب بس د برف کوچونو او واورو د طوفان له سړکه 200 متره لاندې غورځولی وو. ژغورونکو نیلاب لاس په لاس یو بل ته ورکوله او هڅه کوله چې ګرم ځای ته ورسوي، خو نیلاب د خپلې مور او درملو پسې چغې وهلې. په داسې حال کې چې نیلاب ژغورونکو ته ورباندې د 1303 شپو حاله وروه، د هر ژغورونکي په سترګو کې اوښکې لورې ښکاره کېدلې او ځینو خو بیا په لوی ستوني ژړل. او د واورو د امبارونو لاندې د نیلاب ژوندي پاتې کېدل د ستر سختن یوه کرشمه بلله. هو، د نیلاب د خبرو چې هم دا 13 شپه ورسره چا خبرې کوله او ورته ډاډ ورکول، خلک لا حیران کړل، ځکه په بس کې څوک ژوندی نه پاتې.
تو نفر هم شو، تو نفر
ډاکټر آیاز وای بیل شک د فرښتې و چې د لوی الله له اړخه د نیلاب د ساتلو لپاره ګمارل شوی و، ځکه د په وینا د درې ورځو لپاره په یو اوښتې بس کې له مړو سره په دومره یخ کې ژوندې پاتې کېدل چې اټکل د انسان لپاره ګران دی امکان نه لري.
مونږ
په دې کامل ایمان لرو، کله چې نجلۍ وایي چې مخلوقات ورسره خبرې کولې او ما ته یې تسلي راکوله، او له بل لوري که دا وکتلی شي چې دا نجلۍ د ساعتونو لپاره چې د بس ټول مسافر مړ کېږي او یخنی هم دومره وي چې بشر یې د زغم فکر هم نشي کولی، دا هر څه ښیي چې دا د الله فرشتې وي چې د دې نجلۍ د حفاظت لپاره ګمارل شوې وي.
د پروان والي هم وایي چې د نیلاب موندنه او هغه هم ژوندی د دوی د ژغورنو د هڅو تر ټولو احساساتي شیبې وې، ځکه د ده په وینا د نیلاب خبرو د خوښۍ او غم یوه ګډه فضا رامنځته کړې وه. بلاخره نیلاب روغتون ته وړل شوه او په ازادي راډیو کې د دې د ژوندې موندنې خبر د نیلاب نور خپلوانو ته هم ورسېد چې لاله هند ورپسې ګرځېدل. ژغورونکو په سیمه کې تر هغو خپل کار ته دوام ورکړ چې بلاخره د لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستله، خو ویل کېږي چې لا هم په لسهاو موټر تر واورو لاندې دی چې د امکاناتو د نشوالي له کبله ژغورونکي ورته نشي رسېدلی، او یا هم ښایي بله داسې نیکمرغه نیلاب به پکې نه وي.
له دې عجیب راپور سره د خپرونې د اتنیمو بجو نه یوه دقه نور هم واوښتو. دا وخت د سهار 8:01 دی. عصمت څاروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
ناټو په هلمند کې د دولس ملکی وګړو په وژلو معذرت وغوښت. دولس ملکی افغانان پرون د هلمند ولایت په مارجی کې هغه مهال ووژل شول چې د ناټو ځواکونو د طالبانو د ډزو په وړاندې پر هغوی ځوابي ډزې وکړې. د هلمند ولایت په مارجی کې پرون د امریکا پر سمندري پلیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو له لوري هغه وخت سخت ډزې وشوې چې په مارجی کې د افغان دولت د ادارې د فعالیت تر پیلېدو مخکې امریکایي ځواکونو د افغانستان د ملي بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د یکشنبې په ورځ ویل چې متحده ایالاتونه له دې سره هیڅ راز دلچسپي نه لري چې افغانستان ونیسي، او نه هم دا غواړي چې جنګ ځپلی افغانستان همداسې پر خپل حال پریږدي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هیواد سپورتي ټیمونه د وروستیو بریالیتوبونو په خاطر وستایل. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې پرون یوې امریکایي بی پیلوټي الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه دوه توغندي وویشتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې پر خپلې خطرناکې اتمي پالیسۍ له سره غور وکړي. او د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن وایي د ایران پر اتمي تاسیساتو د هر راس حملې د نتیجې له درکه اندېښنه لري.
زموږ غږله ازادي راډیو اورېد د خبرونه په دوام کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام هم لرو. خو له هغه مخکې نور موضوعات. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وای پر روان لمریز کال کې په افغانستان کې نوې شوې پانګونې 999 میلیون ډالر ته رسیږي. د ایسا د ادارې مشر نورالله دلاوري ویلي دوی هڅه کوي پر روان لمریز کال کې پانګوال وهڅوي چې د کرنې او صنعت د ودې ورکولو په برخو کې هم پانګونه وکړي. د ایسا د ادارې چارواکي وایي دوی په افغانستان کې کورنیو تولیداتو ته د ودې ورکولو لپاره ځانګړي پروګرامونه هم تر لاس لاندې نیولي دي. د ازادي راډیو خبریال زکیه غیاسی او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا د ایسا ادارې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په روان مریض کال کې پانګوال د کرنې او صنعت په برخو کې پانګونې ته وهڅوي، ځکه د دوی په وینا تر اوسه پورې په دې برخو کې ډېره کمه پانګونه شوې. د ایسا ادارې مشر نورالله دلاوري وایي په افغانستان کې تر دې دمه په ساختماني، مخابراتي، ترانسپورت او په ځانګړې توګه په هوایي چلند ترانسپورت کې ډېره پانګونه شوې چې اکثره یې د لنډې مودې لپاره دي. ښاغلي دلاوري وویل په افغانستان کې په صنعت او کرنیزو برخو کې پانګونه به وکړی شي چې اقتصاد ته وده ورکړي او خلکو ته اوږدمهاله کار پیدا شي.
نیازمندی اول ما بالا بردن عایدات ملی افغانستان و کاریابی بر مردم افغانستان.
زمون هدف د ملی عایداتو د کچې لوړول او خلکو ته د کار موندل دي. په دې برخو کې چې ما وویل هڅه کوو چې د کرنې او صنعت په برخو کې پروژې پلي کړو او د نورو برخو په پرتله په دې برخه کې پانګوالو ته امتیازات ورکړو. زه باید ووایم چې زمونږ د سوداګرو لخوا په داسې پروژو باندې پانګونه کوي چې اکثره یې د لنډې مودې لپاره دي، مثلا په ساختماني برخو کې. په دې برخه کې ډېرې ډیری پروژې پلې کیږي خو د شپږو او یا هم د اوو میاشتو لپاره دي په دې کې هم خلکو ته کار پیدا کیږي خو داسې کار نه ورته پیدا کیږي چې کارګر پکې تربیه شي
کاریابی میشه اما کاریابی نیست که باز برای در آینده یک زمان ما بتانیم که کارگر خود تربیه
دای ساده اداره مشر ویل چې په هیواد کې 9 میلیون ډالر پانګونه شوی او دوی هڅه کوي چې نور پانګونه هم افغانستان ته راجذب کړي خو په عین وخت کې یو شمېر افغان سوداګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې په هیواد کې د دوی د پانګونې پر وړاندې شته ستونزې نه دي هواري شوی د سوداګرو پر وینا یا خو افغان دولت د دوی ستونزې هوارولی نشي او یا هم ورته پاملرنه نه کوي په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوال چا رئیس ازرخ شافیزی وایي
ما در بخش خصوصي تقریبا 340 فابریکې در حوزه غرب و جنوب افغانستان
خصوصي سکتور د افغانستان په لویدیز او سویل کې 340 فابریکې جوړې کړې دي پرته له کابل او شمالي ولایتونو څخه دا فابریکې د حکومت د نم لاټړ په سبب د لمنځتلو په حال کې دي نو مونږ باید دوه پلانونه مخته بوزو یو دا چې مونږ په خپل ځان بسیا یا خود کفا شو او بل هغه چې افغانستان تولید کولای شي او په نورو ملکونو کې اخیستونکي لري هغه پیوړی کړو
دنیا میتونه خریدار داشته باشه کی رو به نام صادرات رقابتي یت میکنن
افغان سوداګر وایي چې لا هم په خپل صادراتي توکو کې ډیر ستونزې لري چې تر اوسه پورې افغان دولت د دې ستونزو غم نه دی خوړلی افغان سوداګر د پنګونې په برخو کې د سرګندو تګلارو او د بانکي پورونو لا نشتون هم شکایت کوي چې ګواکې دوی بانکي پورونو ته لاسرسی نه لري خو د ایسا د ادارې مشر وایي چې د بانکي پورونو په ترلاسه کولو کې نوي قوانین جوړ شوي او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي د پوینا د دوی د نوي پلان له مخې به افغان سوداګر ته د پنګونې لپاره دولتي ځمکې ان د نوي کلون لپاره د سوداګرو په واک کې ورکړي تر څو وکړای شي چې په دې برخه کې اوږدمهاله پنګونې وکړي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف وایي د پرویز مشرف او اسف علي زرداری ترمنځ هیڅ توپیر نشته او دواړه د ډیموکراسۍ پر ضد دي نواز شریف پرون په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړي د څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو د خبريال نجیب عامر په دې راپور کې واوري
په خوانی صدر اعظم نواز شریف د اوسنۍ ولسمشر اسف زرداری او دغه د حکومت پر ضد په یو خبري غونډه کې سخت ټکونه وکړل نو موړه پاول زل د زرداری سخت مخالف او د اپوزیشن مشر په توګه ښکارا شو نواز شریف د پاکستان د ستري محکمې او د پاکستان د ولسمشر ترمنځ په راپورته شوی نوې شخړه کې چې د یو شمیر نو قاضیانو د ټاکل کېدو په سر راپورته شوی اسف زرداری ګرمو باله نو موړه اسف زرداری د پخوانی ډیکټاټور ولسمشر او لوی درستیز پرویز مشرف سره پر تلکڑ او زیادہ اکڑا
این زردائی صاحب میری نظر میں آج ملک کے سب سے بڑا خطرہ ہے
زما پاند دیموکراسي د پاره نن تر ټولو لږ وخت اسف زرداری دی هغه د فوزي ډیکټاتورانو په لار روان دی زه ډارېږم چې د پاکستان خلک به اوس د ډیموکراټیک نظام نه هم بے باور شي نواز شریف وویل د دوی ګوند مسلم لیگ نون به د پیپلز ګوند مشرانو ته هیڅ کړه د اجازه ورنکړي چې په خپل خوخه نوي قاضیان وټاکي او بیا د ځان په ګټه هغه استعمال کړي د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهور رئیس اسف زرداری د شنبه په ورځ ناوخته 29 قاضیان وټاکل چې د پاکستان د قاضي القضات چودري محمد افتخار لخوا ونه منل شول د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د اسف زرداری د اقدام غندل دي او په دې لاره کې د حکومت پر ضد لومړی ډبره نواز شریف په خپل لاس کې واخیسته دا غ نواز شریف د چې تر دې مخکې به ویل زرداری د خپل 15 کلن حکومت ته ادامه ورکړي دوی به ورته په لاره کې خندونه نه چوي د جماعت اسلامي ګوند مشر منور حسن وای په خبري غونډو سره کیږي نواز شریف ته د اوسنی حکومت پر ضد سره کونو تر اوزی د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دا خبره کوي اوس به خلک د حکومت پر ضد په لارو کوڅو کې پریکړه کوي خلک په دې پوه شوي چې اسف زرداری د خپلو ټګیو د پټولو لپاره د پاکستان ستره محکمه استعمالول غواړي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د ستره محکمې او د جمهوري ریاست د ماڼۍ ترمنځ دا شخړه د یو لوی سیاسي بدلون د راوستلو لامل جوړېدای شي خو د پاکستان صدراعظم د یکشنبې په ورځ وویل په دغه هیواد کې ډیموکراسي د هیڅ ډول خطر سره مخ نه ده همداراز د اسف زرداری ویان فرحت الله بابر هم وایي چې په هیواد کې د اضطراری حالت دراوستلو پریکړه نه ده شوې نجیب عامر د ازادۍ رادیو پېښور
په پاکستان کې د روانو سیاسي ناندریو په اړه راپور مو اوریده یو ځل بیا یادونه کوو چې د دې خبرونې ټاپ موضوع دا و چې ناتو په هلمند کې د 12 ملکی وګړو پر وژلو معذرت غوښتي. د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به هم تاسو ته ورستي معلومات درکو. همدارس د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ په د ورستي معلوماتو په اړه تاسو د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې د هلمند د ولی ګلاب منګل مرکه هم اوریدلی شي. د ازادي رادیو انټرنیټ باندې په یاد ولرئ azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور مطالب هم کتلای شئ. او دا د خبرونې په ورستۍ برخه کې ستاسو د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام چې امن الله امیرزی برابر کړی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ اوسئ. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو کتا سي خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. خپل ټلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې پرېږدي. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ چې کله د تاسې ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ځینې دوستان او عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز یو ایمیل هم موږ ته رسیدلی دی او ډیر ټلیفوني پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو ګرانو دوستانو راځي چې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 24 40 15. ګرانو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته خوږیاست. دغه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام هغه پروګرام ده په کوم کې چې ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شوو عزیزانو د پلټنې په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړي. خو په ډیر تاسف سره باید ووایم چې ځینې اوریدونکي له دغه پروګرامه بې ځایه ګټه اخلي. یو ګران اوریدونکي آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ځینې اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې د تاسو ورک شوی عزیز مو پیدا کړی دی خو په تلیفون کې کریډیټ نه لرم. که ته ماته کریډیټ راولېږې نو زه به د تا د دوست په حق درته معلومات درولېږم. یو اوریدونکي چې دغه پیښه وربند شوې ده ازادي رادیو ته دغه پیغام را لېږلې دی. راځي چې دغه ګران ورور دغه پیغام واورو. سی پیغام واورید. محترم اوریدونکو لاغو زینو کسانو څخه چې دغه سی بی ځای مزاحمتونه د منګه اوریدونکو ته کوي هله کو چې دا کارونه ونکړي. دا په دې خاطر چې د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لارنه ډیر ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د محترم اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. یواره بیا هم هیله کوم چې له دغه پروګرام تاسو به ځای استفاده ونکړي.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
گرانو دوستانو آزادی رادیو ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی. دغه ایمیل موږ ته متین سروری را لیږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې زه عبدالمتین سروری یم، د غزنی د زنخان د ولسوالۍ د حسن کلا د کلی اوسیدونکی یم. د موږ یو کلیوال چې نوم یې عبدالغفور دی له ډېرې مودې نه را په دې خوا ورک شوی دی. که څوک د دغه سړی په هکله چې سپین ږیری هم دی معلومات لري په دې شمېره دې تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 00939 شپږ صفر پنځه پنځه څلور نه صفر، او یا هم بله د تلیفون شمېره 00939 اووه اووه درې اته یو نه یو شپږ صفر. دغه ګران ورور د عبدالغفور په هکله لیکي چې د ده په تنده کې شین خال هم دی، او کله کله کتابونه پلوري، او کله هم د مچیو کار کوي. نو ګرانو دوستانو که تاسو د عبدالغفور په هکله څه معلومات لرئ دغه محترم اوریدونکي ته تلیفون وکړئ. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، اوس راځئ چې هغه پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم. زما نوم برهان الدین دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. د هلمند ولایت د زرجوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما سره یو نفر سره دی چې څوک پته غواړي، نوم یې مولاداد دی، د خدای داد ورور دی، اصلي د نوزاد دی. ډېر کلونه کېږي دلته راغلی دی ایران ته، او دوی خپل ځان پټوي، ځان په لاس نه ورکوي د وړونو د پلار لپاره. وسلام.
یو اوریدونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د محب الله په هکله کوم پیغام خپور شوی دی، او دی وایي چې دغه محب الله نوم یې د ده ورور دی. ګران وروره، د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د محب الله په نامه کوم پیغام پیدا نه کړ. دا د تاسې پیغام خپرو، کېدای شي چې محب الله نوم یې په خپله واوري او تاسو ته تلیفون وکړي.
بله، سلام علیکم. زه د میلاد کندوز نه غږیږم. د ما ورځ عزیز پیدا شوی دی، محبولا په نام باندې. زه ورور یم، د جمعه بای زه یم. د ما دا شماره ده 0 اووه اویا نوي شپږ څلوېښت یو سل درې څلوېښت.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، لکه چې مې په مخکنیو پروګرامونو کې تاسو ته ویلو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. اوس داسې دوه تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. اول به پیغامونه واورو او پس له هر پیغامه به زه تاسو ته د دوی هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومه چې دوی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او دغه شمیرې د کمپیوټر په صفحه پاتې دي. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
هلمند ولایت امرجو ولسوالۍ سمام دریم شهدا ده، د تانو د کلي څخه خبرې کوم. زما یو د اکا زوی د عبدالکریم په نامو باندې چې د سبا بلوچستان چې هغې د زولي ګردي ځنګل د ټیم اوسېدونکی ده، دا درې کال کېږي د هلمند ولایت امرجو ولسوالۍ ته مبارکه شوی ده. هر څوک هغه د پاکله باندې معلومات لري، زموږ سره د تبدیل ټلیفون شمېرو باندې د انسانیت پې له مخې اړیکې ونیسو. وسلام.
که تاسو د دغه محترم اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاکله معلومات لرئ، نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 00939 اووه اووه درې دوه څلور څلور شپږ پنځه یو. د تلیفون شمېره به یو ورې بیا ووایم: 00939 اووه اووه درې دوه څلور څلور شپږ پنځه یو.
السلام علیکم. روزنامه چې دا غوښته غلام ازرا په نوم دی، دا مرغاب دی، ولې اسلامي ازرا غوښته زما یو ورور په نام د غلام دستگی روک دی دا یوه کاله کېږي که د دغه معلومات د پولیس یو زنګ ماته وویل.
که تاسې د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ 00903030234543. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم 00903030234543. تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غوږیست. ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ تیار کړئ چې اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زم لاز رشید د کوټي څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو د اکا زوی ورک دی، اسماعیل نمیږي، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د باخوري د کلي دی، د حاجي محمود اکا زوی دی او د رامدګل او د جانګل ورور دی، د جوزا رئیس نه درکه شوی دی د مساکله په ولسوالۍ کې. که د په حق څوک معلومات لري په دغه نمبر دی ماته زنګ ووهي 03-05-45-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50- شپاج پنځه شپاج یو شپاج پنځه صفر. وسلام.
الو السلام علیکم. زما نوم ببرک ده. زما یو ورور ده په نوم کې عبدالمبین. دای د ایران ته تللی و په اصفهان او په شیراز او په تهران کې اوسېده. لس کاله له مخه دی نادره که سوی ده. د دې په اړه هر څوک معلومات لري ما ته دې په دې نمبر او ټلیفون کې 0-303-78-25-50-30 بل نمبر مې ده 0-308-83-96. زه د لوګر دی ولایت د برکی بر ولسوالۍ د حاجي سلامیر کلا اوسېدونکی یم. پیلا زه په پاکستان کې یم. که هر څو چا دا لیدلی یا انډیوالان دا زما خبره اوري یا دی اوري یا هر چېرې که دی د ما سره دې په دې نمبر او ټلیفون کې. وسلام.
زه غلام پنامه له غلام ازرک د بالامرغاو د ولسوالۍ زه ما یو ورور دی پنامه له غلام دسرګي چې دا یوولس کاله کېږي ورځ دی دغه زما غږ اوري او که مثلا یو بل انډیوال ورور ماته اوري کولی شي چې مثلا په دغه شماره ما ته زنګ ووهي زه د خبر ورزر کوم 0-8-2-8-4-3 دغه نمبر کولی شي چې ما ته زنګ ووهي 0-8-2-8-4-3. قسمت الله دې په ټول لاته ګلم سورای دې نه کوي خاص تاسو ته لاین کوي زما یو څه دا چې په نام د محمد رسول یعنی نام یې مهدی د ګلوالي حضرت راز القاده ویل دی تاسو کې معلومات یې زموږ ته په دغه غلطه ما په داسې ډول ته ماسو یې چې په وو یا په دې سپتا تاسو باندې هغه څوار راځي. وسلام.
زه خوندزاده د بلوچستان د لاچن تحصیل خانزوی څخه سره د ټلیفون پرکاستم. زموږ یو ورک دی چې محمد زمان نومېږي د خدای رام کاکا زوی دی د یوه ورور نوم یې عبدالله خان دی د پشین په لورې تللی دی. بیا تر اوسه د ده درک نشته د مهربانۍ د مخې که د چا سره معلومات وي او یا دی پېژني نو زموږ سره دې پر لاندې نمبرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون نمبر دی د میرزا د اکا نوم یې دی 0-301 شپږ درې اووه شپږ پنځه نه درې دا د اکا نمبر دی. د ورور نمبر یې دی د ټلیفون 0-3-3-2-9-2-4-1-4-8.
د بادغس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یم. سلام خوږه زما ز جلال الدین یم. زما دوه ورونه یو عبدالرحمن دی او صفان دی او دوه د اکا زمن دی عبدالسلام دی او عبدالله دی. دا دیارلس کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کې شوي دي او هر چا ته چې معلومات وي شماره جمع تزن وی سپر و دری پینزه دری و سلو دو وارنه جا شماره تکراره وم سپر و سپر دری پینزه و سلو دو وارنه هر چای شماره ماتره که دوالک افغانی شرینی دو وصله.
الو السلام علیکم. روزگان یاد چرسنو نسوالی در اختام کلیسا محمد داود سیفر په تماس کیم. زما د خاله زوی دی په نوم د زینلا نومېږي، لس کاله کېږي نو کوره نه ده راکړ شوی دی چې هر مسلمان ور په هله معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره ټېلیفون وکړي. صفر اووه سوه اووه نوي درې سوه یو اویا څلور سوه شپږ دېرش بله شمېره ده صفر اووه سوه اووه نوي درې سوه یو اویا څلور سوه شپږ ویشت.
الو السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ یم. نانون عبدل دی زوی دی په نامه د هشم چې د پلار نوم یې رستم دی. زه او زه درلودی نوم یې باهدین دی. دا اوه اته کاله کېږي چې تللی دی زموږ د سنه د دا ادګي چې بار شوی دی په نیمروز کښې وو. د نیمروز سنه دا بار شوی دی. بعض ځای په زابل کښې دی، بعض ځای په زایدان کښې دی. که دی خپله زموږ هغه اوري یا بل څه چې د په هڅه باندې درک لري موږ دې په دغه شماره زنګ وو. صفر دوه اوه څلور شپږ دوه څلور صفر اته صفر.
زه د عراق څه خبره سلیم احمد کوم. زما یو دوست کریب چې لالاجان نومېږي د بریش اوسېدونکی دی، د حاجي میرباش اکا زوی دی. یوولس کاله یا دولس کاله د حسیت تقریبا کېږي د کوره ته وتلی نادرکه شوی دی. نو که د چا سره یې پته یا د چا سره یې معلومات چې په دغه شماره کې زموږ سره بیا تماس ونیسي. صفر اویا شپږ سوه شل نولس په دغه شماره د هر چا سره پنځو زر روپۍ انعام لري.
زه چې غواړم خبرې کوم له ننګرهار څخه. زما یو ماما ورک ده په نوم د نواز. شپږ کاله کېږي چې په ایران کښې بندي دی. که زما پیغام اوري نو په دې ټېلیفون دی په دې شماره دې ټېلیفون وکړي. صفر اووه اووه اته څلور درې اووه درې اووه شپږ دوه.
زه محمد سالم د وردګ ولایت ولسوالۍ بندي چاک کلی فیسیکو څخه خبرې کوم. زما یو زه چې عمر یې تقریبا اوولس کاله دی او نوم یې محمد قاسم دی. د ایران په لیار کښې د موټر څخه لوېدلی دی او بیا یو بلوچ بولی دی او تقریبا څه لکه روپۍ د موږ کلیوال نه غوښتي. او که چا ته معلومات وي او یا یې په خپله دای اور وي په دې شماره دې زنګ ووهي. صفر اووه نه نه شپږ دوه څلور اته څلور نه بیا یې وایي. صفر اووه نه نه شپږ دوه څلور اته څلور نه چې خپله جایزه واخلي.
زه محمد نبی د زاهدانو ته ټېلیفون درته کوم. موږ یو ګم شده یا ورک شده دی چې په نامه باندې د غلام نبی نومېږي. که هر څوک په د ده معلومات ولري یا د ده سره ژوند او زندګي کوي نو کولی شي چې په دغه شمېره باندې و ماته ټېلیفون وکړي. صفر صفر نه سوه اووه دېرش یو شپېته درو اتیا دوه سوه اته سوه دوه اتیا په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي. وسلام.
زه ګلالۍ د جنګل پرانځي نه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نورحمد دی، په غم یې مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان د خوارۍ دپاره تللي اوس نه دراکه دی، هېڅ دراکه نشته. که چېرې یا دی بنجي په جیل میل کښې یا بل څوک یا بل ځای یا چېرې چې یا بل چا ته معلومات شي یا دی به خپله اوري په زار نمبر باندې زما سره رابطه ونیسي. صفر صفر دوه نوي درې سوه اته دوه اتیا دوه پنځوس پنځه سوه دوه نوي.
زما نوم دی نور. زما یو ورور چې دا درې کاله کېږي ورک شوی دی او نوم یې ولی خان دی. د پچیرې د ولی خان په نامه څوک خبر لري نو موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر نهه اویا اته اتیا دوه دېرش نه سوه شپږ شپېته د ټېلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر نهه اویا اته اتیا دوه دېرش نه سوه شپېته او بله زما خپله د ټېلیفون شمېره ده سپر وایا ونوی دواتیا سلور سوا آیا واتلام
زم لال کریم د کندهار د ولایت د شین ولدک د ولسوالۍ څخه زما زوی حفیظ عبدالرحمن نومیږي چې دیارلس کال عمر لري او لس میاشتې ویشت ورځې مخکې په بولدک کښې ورک شوی دی. که هر څوک د حفیظ عبدالرحمن په حد کښې معلومات لري او یا دوی په خپله دا اعلان اوري و دغې شمېرې ته دې زنګ ووي 0   0 8 8 0 9 15
ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. که د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه خیر بیا هم تاسې موږ ته کولی شئ چې تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د